د مشال لړې اوریدونکو مینا او سلامونه ومنه. څلور بجې دی او په دې خبرونه کې درته زه بشیر ګوا خرکلای وایم. په خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې د اف سي په کلا باندې چې کوم برید شوی دغه په اړه درته حال درکو. همداراز د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف باندې د غداري د کیس په اړه درته مرکه او رپورټونه دروو. تر څنګ د افغانستان په اړه باندې هم تاسو رپورټونه شته دي او د مشال ترنا لاندې بحث به هم د دې غړي په نیمه برخه کې تاسو وړاندې کیږي. خوول په امیر ساحل خبرونه.
په شمالي وزیرستان کې په دوه پیښو کې درې پوځیان او د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وژل شوي دي. په کوټ کې د حالاتو ترخه کېدو وروسته ګرځبندیز ختم کړل شوی دی او د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې پر ایران انتقاد کړی دی چې د افغان کډوالو له حقوقو سرغړونه کوي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ دننه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي او د یو لسی وګړي په ګډون اته کسان پکې ژوبل دي. د ابو بصیر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ویاند خي وایي د دوی دوه ځانمرګي بریدګر پوځي کیمپ ته ننوتي ول، خو د دوی درېیم ملګری له کیمپ سره نږدې په ګاډي کې چاودنه کړې ده. امنیتي چارواکي وایي دوی سیمه کلا بنده کړې ده او ګرځبندیز لګولی دی. هم په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمی حمله کې د وسلوالو طالبانو یو ډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. دا حمله تیر ورځ شوې وه. سیف الدین د حافظ ګلبادر د وسلوالو لوی ډلې کس و. پر نوموړي حمله د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده چې پکې د دوه ملګري هم وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې حمله چا کړې ده. د حافظ ګلبادر ډلې طالبان د پاکستان حکومت پلاو وسلوال دي. په کوټ کې انتظامی ګرځبندیز ختم کړی دی. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کوټ مشرانو او ضلعي انتظامی ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د کوټ پولیسو ویان تنویر عاصم مشال راډیو ته ویل که څه هم د ښار حالات ښه شوي دي، خو دوی اوس هم د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفاع یا ماده عملي ساتلې ده. د دوشنبه پر ورځ تر هغې وروسته په کوټ کې ګرځبندیز ولګول شو چې د اهل سنت والجماعت غړو د شیعهګانو یوې امام بارګا سره نږدې مظاهره کوله. تر دې وروسته په ډزو کې د یو پولیس په ګډون درې کسان ووژل شول. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمې څېړلو لپاره د درو قاضیانو نومونه منظوري ورکړې ده. د پاکستان دولتي راډیو نن خبر خپور کړی چې دا منظوري وزیر اعظم بیګا ورکړې ده. د راډیو په خبره د درې واړو قاضیانو د ټاکنې پریکړه د دوی کاري سابقې ته په کتنې شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشری به له سند صوبې د سترې محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي. له بلوچستان د سترې محکمې قاضیه طاهره صفدر او له لاهور قاضي یاور علي به هم د عدالت مشر ملتیا کوي. د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له دولت سره د غداري مقدمه په 2001 زیږیز کال کې د بیړني حالت عملی کولو او د آئین معطلولو په تورونو چلول کیږي. که په پاکستان کې پر چا د غداري تور زبات شي نو د مرګ سزا ور اورول کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. دا لا هم نه ده روښانه چې آیا کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او که څنګه. دا امنیتي تړون به د 2014 زیږیز کال تر پایه وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي تېره ورځ وویل دواړه خواوې سلا شوي دي چې یوازې په استثنایي حالت کې به امریکایي پوځیان د افغانانو د کورونو تلاشي اخیستی شي او همداراز امریکایي پوځیان به له افغان قانونه مستثنا وي. ده زیاته کړه چې باید د پخوانیو تېروتنو نه تکرارېدو ضمانت ورکړل شي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی وایي تر اوسه د تړون پر وروستي متن سلا نه ده شوې. د افغانستان د مشورتي لویې جرګې کمیسیون مسؤلین ویلي دي له مسؤلینو ویلي دي له پاکستان او ایران د دې جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني په شایي پرون مشال راډیو ته ویل د افغانستان له لرې ولایتونو او له اروپا به هم د خلکو استازي نن تر مازیګره کابل ته ورسیږي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره د لویې جرګې بحث سبا پیلېږي. په دې جرګه کې د افغانانو 2500 استازي ګډون کوي. د ایران او نړۍ شپږو لویو قوتونو ترمنځ د تهران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوی پړاو نن په جنیوا کې پیلېږي. د اوسنیو خبرو تمرکز به پر یوې داسې سودا سلا کېدل وي چې د لویدیځ لخوا د بندیزونو نرمولو په بدل کې به ایران تر شپږو میاشتو پورې یا خپلې حساسې اټومي هلې ځلې دروي او یا به یې هم پای ته رسوي. غربي هیوادونه له ایران غوښتنه کوي چې ایران دې د اورانیمو د غني کولو کچ 40% ته ورښکته کړي. غرب وایي ایران غواړي اټومي وسله جوړه کړي خو تهران دا تور ردوي او وایي د دوی اټومي پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې ایران د افغان کډوالو له حقوقو سرغړونه کوي. رپورت نن په کابل کې خپور شوی دی او پر ایران پکې انتقاد شوی دی چې په زرګونو افغانان خپل هیواد ته په داسې حال کې ستانه کړي دي چې پکې ګواښونه هم حقیقي دي او هم جدي. رپورت وایي ډېر افغان کډوال له کالونو راهیسې په ایران کې اوسي خو په دې وروستیو کې چارواکو پر دوی فشار راوړی دی چې خپل هیواد ته ستانه شي. رپورت دا هم وایي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله چې کم افغانان هیواد پرېږدي نو ایران ورته پناه نه ورکوي. او نن په مصر کې په موټر بمی حمله کې لږ تر لږه لږ پوځیان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي دي. پیښه په شمالي سینای کې شوې ده. د مصري چارواکو لخوا ویل شوي په دې بمی حمله کې هغه افسران په نښه شوي دي چې د خپل کار تر ختمولو وروسته په یو وړوکي بس کې د رفا له ښاره العارش ته روان ول. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کول. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د رپورټونو په شمالي وزیرستان کې په یو برید کې درې اف سي اهلکار وژل شوي دي او په یوه بله پیښه کې یو مهم طالب قماندان له منځه وړل شوی. پر پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د غداري کیس کې د مقدمې چلولو لپاره درې ججان یا قاضیان ټاکل شوي دي. د قانوني چارو یو کارپوه د دې کیس په اړه وایي
د ملک کائن ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول او غم دی واقعي جمهوری انقلاب بلاري نه بلکې د یو فوجي بغاوت تر طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا یې موت دی.
ننګرهار کې یو شمېر وسلوالو جګړه بس کړې او د سولې د بهیر سره یو ځای شوي. یو وای
دو کال از موږ دغه شی دی جنگ جګړو چکړی کنه کوم ران کار چا غم کړه غواړو چې بس خپل افغانستان را نکړو خپل افغانستان جوړ کړو بس نور خپل افغانستان نو را نو.
د امریکا او افغانستان ترمن د امنیتی تړون د څېړلو لپاره د لوی جرګې غړي کابل ته ورغلي. په دوی کې یو هیله مند چې دا تړون به منزور شي.
دا افغانان موږ پخې دي او موږ د دې څه چاره نه لرو که دا شرطونه راسره ومنه شي انشاءالله ټولې امضا کړي.
تر څنګه نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لومړی رپورټ ته ورځو. نن سهار د شمالي وزیرستان په شوه تحصیل کې د امنیتي سرتیرو پر کله ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواک درې سرتیري وژل شوي او د چارواکو بیان د سکول د استاد په ګډون اته نور ژوبل شوي دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسوال ډلې یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین د دوه نورو وسوال سره په یو ریموټ کنټرول بمی حمله کې له منځه تللې. مولوي سیف الدین په اف آر جاني خیلو شمالي وزیرستان کې د وسوالو مضبوطي ډلې لرلې. په دې اړه نور حال اورو.
په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې د امنیتی سرتیرو په کلا ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیري مړه او شپږ نور ژوبل شوي. د دوی په وینا په دغه برید کې د سرکاري های سکول یو استاد او یو لویز اهلکار هم ژوبل شوي چې دغه شان ټول اته کسان ژوبل شوي. دغه ذرایع وایي هر اته بجو پر محل د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاړي د کالې دیوار سره نږدې وچاو دیدو چې د کالې ودانۍ او نږدې یو سکول او روغتون ته هم تاوان ورسولو. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په خپل ولکا کې واخیسته او دغلته ټولې لارې یې بند کړې. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د پیښې وروسته کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې. د سیمې خلک وایي تر ډېر وخت پورې دغلته ډزې روانې وې او د کالې سره نږدې ولسی ودانۍ هم د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. د پیخ سترګو لیدل حال د سیمې یو عینی شاهد مدثر خان مشال ریډیو تا داسې بیان کو. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریڈیو تا دا نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې وویل چې د برید ذمہ داری دوی پر غاړه اخلي. دوی وویل هدف یې په کلا کې امنیتی اهلکار، ملیشا ځواکونه او استخباراتي ادارې دفتر په نښه کول و. تحصیل شوه د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څیرمه ده، چرته چې په یاده کلا کې د ملیشا ځواکونو، امنیتي سرتیرو، خاصدار فورس نه علاوه پولیټیکل انتظامیه دفترونه او دغلته یو سرکاري های اسکول او شوه روغتون هم شتون لري. بل طرف ته په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو، استخباراتي ادارو او ځایي طالبانو ذرایعو بېګاش پې مشال ریډیو ته وویل چې تېر مازدیګر ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسله والو ملګرو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې ووژل شول. دغه ذرایعو وویل مولوي سیف الدین او ملګری یې د میرعلي موسکي سره نږدې په ګاډۍ کې روان و چې په خیسور سړک ودرېدلې بینجو یا غواګۍ ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره پټیاو شول چې په ترس کې درې وړه وسلوال ووژل. شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دي ویلي. مولوي سیف الدین د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم کمانډان و چې د نیم قبایلي سیمې جاني خیلو سره یې تعلق لرلو. کال 2009 کې جاني خیل کې فوزي عملیاتو نه پس مولوي سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو. شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګلبادر امارت لاندې و او وسلوال ګروپ یې هم په سیف الدین ګروپ نامه مشهور دی. مولوي سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې مو د اف سي ځواکونو باندې د برید او همداراز دغلته د یو طالب قومندان د وژل کېدو په اړه واورېدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د غدریو ججانو یا قاضیانو نمونه تایید کړی دی چې د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه د کیس چړنه بکې. د دې ځانګړي عدالت مشر به د سند های کورټ جج سید فیصل عرب کوي او د بلوچستان او د لاهور د های کورټ ججان به د هغه سره ملوي. د نړۍ نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان حکومت د پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه اوریدنې لپاره درې رکنی خصوصي عدالت جوړ کړی دی. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې درې رکنی خصوصي عدالت مشري به د سند های کورټ جج جسټس سید فیصل عرب کوي او نور دوه غړو کې ورسره د لاهور های کورټ جج جسټس سیاور علي او د بلوچستان های کورټ جسټس طاهر صفدر هم شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې خصوصي عدالت به د پرویز مشرف ضد مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ په ودانۍ کې کوي. اټارنی جنرل منیر احملک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پرویز مشرف په ضد کوټلي شهادتونه موجود دي او دا شهادتونه مختصر دي نو مقدمه زر هم ختمې دی شي. د نوموړي وینا وه که د ملزم د ضمانت درخواست مخې ته راغې نو خصوصي عدالت به یې اوریدنه کوي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک مشال ریډیو ته وویل
آرټیکل 6 کې دا لیکل دي چې که څوک آئین معطل کړي که هغه سره چا امداد کړی نو هغه ته به هم دغه سزا ملوي. په کریمینل لا کې یو استغاثه وي، مستغیث وي، نو په دې کې وفاقي حکومت مستغیث ہے. پدے کیس کے مشرف با چارج فریم کی گی، جرم درویت نہ باول اگر خبر ولے کی گی، بیا داغ سزا نہ خبر ول کی گی، بیا با اگر تو ولے کی گی چتدا جرم منی او کنا منی، نو کاغه وچ زدا نہ منم او ز ٹرائل کو ول غوارا منو، بیا با حکومت پر شہادت نہ پیش کی، بیا کا مشرف صاحب خپل ڈیفنس کی شہادت پیش کی، نو ہم کی دیشی چا اگر پیش کی دغه ټول پروسس د مکمل کی دو نہ پس و بیا ججان شہادت نو پرانا کیو فیصلہ کی.
نو موڑے وای چ پ جرم ثابتې دو پرویز مشرف ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړي کېدی شي.
جرم که ثابت شي نو د سزا موت سزا ده. لبد مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده هغه د ټولو نه آسان جرم ګڼل شوی ده. یعنی د ملک قانون ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول او هغه هم د واقعي جمهوری انقلاب د لارې نه بلکې د یو فوجي بغاوت تر طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا موت ده سزا ده.
یاد دی چې 13 ورځ د لاهور های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یاور علی، پیښور های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس یحیی افریدی، د سندھ های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس فیصل عرب، د بلوچستان های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس طاہر صفدر او اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس د جسٹس نورالحق قریشی نمونه د مجوزه خصوصی عدالت لپاره چیف جسٹس افتخار محمد چودھری ته لیږلی وو. وروستو چیف جسٹس د 15 ججانو نمونه د خدماتو ریکارډ سره د قانون سیکرټر ته لیږلی وو چې 15 ججانو کې د 3 ججان د خصوصی عدالت لپاره وټاکي او سینئر جج د دې خصوصی عدالت مشر جوړ کړي.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستان اټورنی جنرل منیر ملک وایي چې د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غدارۍ د مقدمې په لړ کې حکومت سره پاخه ثبوتونه شته دي. خو آیا د پاکستان د پوځ په مخکنی مشر او پخوانی پوځي امیر ته سزا ورکول به اسانه کار وي او حکومت داسې کم ثبوتونه لري چې پر بنیاد یې پر پرویز مشرف مقدمه چلیدای شي؟ دا پوښتنه زموږ همکار مجید بابر د پخوانی اټورنی جنرال قاضي انور نه کړې ده. راځئ چې دا مرکه واورو.
دو ثبوتونه پاخه دادی یا چې پرویز مشرف په 3 نومبر باندې ایمرجنسی نافذه کړې وه او پرویز مشرف چې دی په 3 نومبر باندې آئین معطل کړ او دیکم چک نشته او د پی سی او ججانو او ته اخیستې او ججان یې نظر بند کړو. دا ثبوتونه چې دي نه دا ثبوت نه دا ښکاره خبرې دي. مسله صرف دا ده چې دی دا وایي چې دا هر څه د پرویز مشرف انفرادي فعل دی. غالباً دی استاد کوشش کی چې دا غونډ کو سره پرویز مشرف وعده پوره او دې کې نو څوک دې شریک نشي. نو هغه دا پوره کسر پرویز مشرف نه دا کډوره جوړه بیا وړي آسان ده بیا به شي.
قاضي صاحب، آیا آئینی او قانوني حوالو سره دا دومره آسان کار دی؟ دغه دا
آئین او قانون حکومت کسو قائن و قانون ماتری ناقت حال سوکی عقب باندے اتا سزا پکارا تھا کہ دیشی دی فوج با اعتماد کی آغست دی اور کہ دیشی فوج مداخوائی اقی
قاضی صاحب، تاسو گنئی چې په پاکستان کې د قانون او د آئین عملداری زیاته شوې ده، د خلکو د اسټابلیشمنت د فوج پر رویه کې یو بدلون راغلی دی؟
نه نه، دا خو نه دی راغلی. اوس هم دا دی چې فوج په خپل اوس دومره کمزوری شوی دی چې فوج هغه عمره اوس دغه نه دی حالاتو کمزور کړی یا دہشتگردی فوج فوج دم خط دے فوج پوزیشن کتنے دے چیزیں وقت سے
بل قاضی صاحب، یو دام تاثر را دی چې یره په پاکستان کې سندی وزیر اعظم ته سزا ورکړل کیږي، پانسی کیږي، یا پښتانه په حیدرآباد ٹریبیونل کې راګیریږي د غدارۍ مقدمه په جوړ.
ټول دنیا ته پتا پاکستان پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. پاکستان کی حکومت وی دی چا بیوروکریسی دا پنجاب دی، فوج دا پنجاب دی، پرویز مشرف چې دی نواز شریف خو دی آرمی چیف کړی هم په دې او صداقت اخیال چې دی تک سجل نشتا خو هغه خو بیا پیدا هم شوی او هغه دغه تخته هم ورته کړه.
قاضی صاحب، دغه قانوني حواله سره دوی چې اوس لکه وایي چې موږ به خصوصي عدالت جوړو د ججانو نامزدګي مو شوه، نو د دې مقدمې د کاروایی به څنګه کدی د موږ اوریدونکو ته په قبایلي سیمو کې؟
بالکل، د دې دا دی چې کاروایی به ما ته سوي څنګه فوجداري ادارت کې وي چې دې باندې به فرض جرم باید کېږي چې دا فلاني تاریخ باندې دا دا کارونه تا کړی دي، دا ستا تقریر دی، تا قوم ته تقریر وکړو، تا وایي چې ما ایمرجنسی نفاظ وکړو، تا ویلي دي چې ما عین معطل کړو، ما بنیادی حقوق معطل کړي دي، دا تا ویلي دي او دې لپاره تا آرټیکل 6 مات کړ. نو اوس ته د دې څه وایي؟ هغه په منی که نه منی، هغه جواب به راشي که منی سزا به شي که نه منی، نه دي ته وایي چې شهادت پیش کړه، دې به شهادت پیش کړي.
او بل اټارنی جنرل چې دا وایي چې دا بس په 2-3 هفتو کې دا فیصله وشي او دې کې دومره ډېر څه نشته، دا واقعي داسې ده؟
دا فیسی پیشن کوئی خزر نشم کوئی خدا ویرشم چکاتی سے دا چکم سبوتونا دی دا خودی سا اشتا اشتا خدا دا اگر معاقب سے دے چی ما سیدے کمانڈران شایی کو گورنران شایی کو وزیر آزم شایی کو دا اگر چو دا اگر چکتا فرچو مارد کی گیا بچواب ورکی کنا چیزا بی گناہ ما یا گناگار ما یا یوازی زا گناگار نیما لیکن اور دیر خرچ دی نمونہ باغ وقت بھی کرنا جسو کاغذ دارا خیال کے کاغذ مل گر تیاد چاغواری دارا بگوئی کہ فیانے فیانے ہم دیکھ ماسے
او قاضی صاحب دا پروین مشرف سزا با آیا با پاکستان کی دا جمہوریت پیاورتیاوی که دا فوج او دا سول حکومت ترمین دا یونو جنگ
تو اب ما خود حسوئی چی که فوج اعتماد کی آغاز بھی ننمی جنگ بنوی
دا پخوانی اٹارنی جنرل قاضی انور سره مو د زمونږ د همکار مجید بابر مرکه اوریدله. ایکسپریس ټریبیون لیکلی باید د پرویز مشرف خلاف د غداری د مقدمې د فیصلې راتللو پر وخت تنقید ونه کړل شي، ځکه چې دا یوازې د پرویز مشرف مسله نه بلکې د ټول ولس ستونزه ده او باید هغه ته د خپل اختیار په غلط استعمال سزا ورکړل شي. د دې مقالې غټ ټکی له فرخنده وزیر څخه اورو.
په ایکسپریس ټریبیون کې کاشف علي وايي آیا د پاکستان په پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته غداري د مقدمې په چلولو سره به په پاکستان کې جمهوریت ته ګټه ورسیږي او کنا. لیکوال وايي یو پوځي ډیکټیټر د دغه هیواد وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو ته پانسي ورکړه او له دغې وروسته د هغه لور بېنظیر بوټو راغله. لیکوال د یو شاعر پیبلو نیرودا یوه خبره لیکي چې وايي ته ګل خوش کولی شي خو د سپرلي مخه نشي نیولی. کله چې نواز شریف بیا د پاکستان وزیر اعظم شو او یو ډیکټیټر ته یې وښودله چې هغه څنګه د خلکو رایې ګټي، نو اوس ته هغه حکومت غواړي پر پرویز مشرف د غداري مقدمه وچلوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په نړۍ کې داسې شوي دي لکه په سودان، سربیا، لایبیریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې پوځي مشرانو ته د جنګي جرمونو او یا د خپل طاقت د غلط استعمال له وجې سزاګانې ورکړل شوي دي. خو دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي چې یو پوځي امیر ته به یو منتخب حکومت سزا ورکوي. لیکوال وایي د مشرف خلاف د حکومت دغه فیصله په داسې وخت کې راغله چې خلک وایي دا د حکومت د خلکو پام د فرقې ځنخوتو نه بل خوا اړول دي او زیاتوي کېدای شي ولس هم د دغه فیصلې مرسته وکړي خو په وخت یې نیوکې کوي. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د دې فیصلې په وخت نیوکې ونشي، ځکه چې دا یوازې د مشرف خبره نه ده، دا د پاکستان د هر یو کس خبره ده او باید دا اوس فیصله شي چې د قانون مخکې که هغه یو منتخب شوی حکومتي چارواکی وي که پوځي او که یو عام کس، ټول برابر دي او د پرویز مشرف مقدمه به په دغه هیواد کې د خلکو فکر بدل کړي. لیکوال کاشف علي وايي ایوب خان په خپل وخت کې دې ته د بنیادی جمهوریت نوم ورکړی وو، ضیاءالحق ورته د اسلامي جمهوریت او مشرف ورته د ریښتونی جمهوریت او روښان فکری نوم ورک او د یو پوځي په حیث په واک کې خپل راتلل جایز وګرځول. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید هغه ټول پوځي امیران چې پخوا یې مارشل لا لګولی وه او د ملک آئین یې مات کړی وو هم په دې دایره کې راوستل شي او دا خبره سپینه شي چې د قانون او آئین د ماتولو سزا د ټولو لپاره یو شان ده.
فرخنده وزیر مورید اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی سپیکر او د تحریک انصاف ګوند یو مشر اسد قیصر وایي سره له دې چې دا د مرکزی حکومت کار دی چې د طالبان سره مذاکرات وکړي، خودی به د صوبې په کچه خپلې هلې ځلې هم کوي. دا هغه سره زموږ همکار مرکه کړې راځي دا ور
حامد الحق مولانا سمیع الحق وی چې دی هغه یو بیان راغلی چې مرکزی حکومت د طالبانو سره مذاکرات نه کوي او د خیبر پښتونخوا حکومت به اوس دا کار کوي او ډېر زر به خوشخبری واوري. شاپرمان صاحب مخکې هم د اسمبلۍ په پلور ویلي، دغې حوالې سره تاسو څه وایي؟
څنګه چې تاسو پته ده موږ دا زموږ ټول د پارټۍ د منشور سره چې موږ وایو چې دا خبرې په مذاکراتو باندې په جرګو باندې حل شي او په دې سلسله کې زموږ پارټۍ هر ممکن اقدام کوي. په دې حوالې سره چې زما مولانا عبدالرحمان صاحب سره ملاقات شوی دی او د مولانا سمیع الحق صاحب بلد عمران خان سره ملاقات شوی دی، نو هغه دې ګای دې باندې کار کوي او موږ ګورو آپشن لازمی خبره کوي وفاقي حکومت دې کې چرته سوستیا راوستا یا دلچسپی نه لی لازمی خبره چې موږ به د خپل صوبې حواله پورې هدا پورې کوشش کوو چې د خبرو آغاز وکړو.
او دې بل کسا عیني حیثیت سره لکه دا خو مرکزی حکومت کار دی مینډیټ لاغي دی
پوره نور خبردار چې موږ باندې خلوم به حق د دې عوامو دی چې موږ دې ته امن ورکړو. موږ به هر هغه لار چارې لټو چې کوم کې امن راته.
ها جی، او بل پښتنه دا چې دا په صحیح تاریخ باندې انٹرنیٹ او سپلائی لائنز حوالے سرا کم مکه د 20 تاریخ کال ور پر شی او بیا د 23 دغه سره نیټ بدل پر شو 23 تاریخ پر شو د دې لپاره حکومت باید په دې کې دغه برخه اخلي کنه دا به د پارټیانو په لیول کې
دا بالکل سیاسي پارټي بکی د حکومت دې کې څو داس کردار بلی پارټي بکی او د ټول کردار پټو اعلان دې هغه بچنه هغه باندې تاریخ حساب چي دې نو ایز ا پارټي بده کیو خپل کردار راغی
دا غي لپاره تاسو ته تیاری نه کړی خان بدل ته جلسه کې سبا
عمران خان یو باقاعده کمیټه جوړ کړه چې فلان یزید هغه مشر دې او دا غي په هغه لیول باندې چاله روان دي جګر ترين عمران خان چې فلان یزید او دل تر سوبین او تر چن نمائندگان راغلي
دا به تقریبا 100 ورځې د سپتمبر باندې د حکومت اسلامي په 8 نومبر باندې دغه کړو مطلب دوی ورځې د پاره باندې کړو
دې باندې با زما آل پارټي په دې باندې چې کوم کانفرنس دې جوړي او په هغه کې مشوره کوي هغه کې ولا عمل ته کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون د څېړلو لپاره د افغانستان له ګډ ګډ څخه کابل ته د خلکو استازي ور روان دي چې اوس د غلطه څه صورتحال دی او په لوی جرګه کې چې د خلکو ناسته ده په هغه کې به په کومو خبرو باندې بحثونه کیږي خان محمد سین یې په اړه رپورټ لري
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد لا اکثر ولایتونو او ایران او پاکستان څخه په یاد جرګې کې د ګډون لپاره د خلکو استازي کابل ته رسیدلې دي دوی هیله خو ده چې د هیواد لری ولایتونو او همدارنګه د ځینو اروپایي هیوادونو څخه هم پاتې ګډون کوونکي کابل ته راورسیږي د دې کمیسیون وایاند عبدالخالق حسیني وویل
د افغانستان د اکثر ولایاتو څخه د آزادې لوی جرګې مشورتي پاکستان چینل ته ټاکل شوې دي هغوی پرون مازیګر پورې کابل ته رسیدلي هغه ولایتونه چې پاتې دي فکر کوم دایکنډي روزګان د بدخشان نور ولایت دي چې هغه هم نن په لار دي کابل ته رسیږي
په مشورتي جرګه کې د ګډون په نیت له ولایتونو څخه راغلي د خلکو استازي وایي تر اوسه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون اسناد نه دي ترلاسه کړي د کندهار د ولایتي شورا رئیس سیجان کاریزوال چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره موافق دي ازادي راډیو ته وویل
دا وانانو موږ په خې دي او موږ نو دې څه چاره نه لرو دا شرطونه سره ومنه شي ان شاء الله ټول امضا کی دا ولکات د خیر به خیر به خیر نګنو
خود کونړ ولایت د سولې د شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل وای خپل رایا او نظر به د جرګې د اسناد او لستلو وروسته سرګند کړي
دا کله چې وکتل شي بیا خره ورو دغه وروسته پریکل شي کولای چې دا د افغانستان د قاعده او د ولسونو د عزت ده نو که هغه نه کتل شي یو مخکې یو خبره ده وکړو دا به لګ رانه شي
خاغلی حسینی پشی وویل د جرګې په لومړۍ ورځ به د جرګې اداري هیئت او نور تشکیلات بشپړ او په دوهم ورځ به پر اصلي موضوع بحثونه پیل شي د وویل په لومړي سر کې به د جرګې لغړو څخه 15 بنیادی کمیټې جوړې او وروسته به همدغه کمیټې 12 نورې کمیټې جوړې کړي
اوریدونکو په ننګرهار کې و وسلوال چې د طالبانو سره ملګری وو وس د افغان حکومت د سولې د بهیر سره یو ځای شوی دی دوی وایي چې نور نو جګړه نه کول غواړي په دې اړه رپورت لرو
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوی کسان که په دولت کې د دندې اجرا کولو علاقه مند وي نو دوی به ورته د کار زمینه برابره کړي نوموړی وایي
نن د چهارشنبه ورځ او نوشتم تاریخ د اچین د ولسوالۍ نه وکسیز ګروپ د معشوق په مشرۍ د خپل 15 میلا وسلې او 15 ماینونو او 15 کیلو انفلاقی مواد سره د سولې د پروګرام سره یو ځای شو چې دوی یاره تقاضا وکي پولیس ته ځي ملي اردو ته ځي هغه زمينه ورته برابر وو هر نوا کار او هغه چې دوی توان ورته رسیږي هغه ورته برابر
د سولې له بهیر سره یو ځای شو کسانو ژمنه وکړي چې لدی ورسته به د وطن دورانولو پر ځای خدمت کولو ته به ډیر انغاړي دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانوم د معشوق د پیخې د چینو له سوالي دوه کال از موږ د غشي د جنگ جګړو چکړو کنه بس نور خپل افغانستان نور نه او بس یو دوست مو راي وس خپل سول شورا سره یو ځای شونه بوله سالیمه مچینو شتا باندر کې مول سالیمه شتا نازیان غمو مشتا کوم روان کار چا غم کړه غواړو چې بس خپل افغانستان را نکړو خپل افغانستان جوړ کړو
مالک دا چین ول سوالي سره تعلق دې دا دینه مخکم چې ته شاکر نه پیږم مونږ هم چې سوجو کنه چرخته خبر خپل رونو خوین د مثال خپل جوړو
د ننګرهار د سولې د عالی کمیټې چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د شپږو میاشتو پورې قومندان ته د میاشتې 14,000 او نورو ته شپږ زره افغانۍ ورکول کیږي او زیاتوي چې تر دې دمه په دغه ولایت کې د سولې له بهیر سره 215 یو ځای شوي چې اکثره یې په دولتي چوکاټ کې په کارونو ګمارل شوي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی د خبرونه په نیمایي کې ول پامیر سال څخه خبرونه ورو د خبرونو وروسته بیا تاسو ته د مشال ترنا لاندې بحث.
شمالی وزیرستان په شوه تحصیل کې د یو پوځي کیمپ دننه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې په دې حمله او نښته کې درې سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون اته کسان پکې ژوبل دي. هم په شمالي وزیرستان کې په ریموټ کنټرول بمی حمله کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې مهم قومندان مولوي سیف الدین وژل شوی دی. پر نوموړي حمله تېره ورځ د میرعلي په موسکي خیسور سړک شوې ده چې پکې د دوه ملګري هم وژل شول. سیف الدین د حافظ ګلبادر د وسلوالو ډلې کس و. په کوټ کې انتظامی ګرځبندیز یا کرفیو پای ته رسولی دی. د کرفیو پای ته رسولو پریکړه نن د کوټ مشرانو او ضلعي انتظامی ترمنځ تر جرګې وروسته وشوه. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمې څېړلو لپاره د درو قاضیانو نمونه منظوري ورکړې ده. دا لا هم نه د روښانه چې آیا کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په وروستۍ مسودې سره سلا شوي دي او کنه. دا امنیتي تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکي. د ایران او نړۍ شپږو لویو قوتونو ترمنځ د تهران لانجمن اټومي پروګرام پر سر د خبرو نوی پړاو نن په جنیوا کې پیلېږي. د اوسنیو خبرو تمرکز به پر یوې داسې سودا سلا کېدل وي چې د لویدیز لخوا د بندیزونو نرمولو په بدل کې به ایران تر شپږو میاشتو پورې یا خپلې حساسې اټومي اهلي زلې دروي او یا به پای ته رسوي. د بشري حقونو څار نړیوالې ادارې ویلي چې ایران د افغان کډوالو له حقونو سرغړونه کوي. رپورټ نن په کابل کې خپور شوی دی او پکې پر ایران انتقاد شوی دی چې ډېر افغان کډوال له کالون راهیسې په ایران کې اوسي، خو په دې وروستیو کې تهران پر دوی فشار راوړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. او نن په مصر کې په موټر بمی حمله کې لږ تر لږه 10 پوځیان وژل شوي دي.
پامیر ساحل درته د خبرونو لنډیز وایي. اوریدونکو وز د وادي سره سم تاسو ته د مشال ترنا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی. تاسو پکې نن د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتی تړون په اړه او د دغه تړون په پا پاکستان باندې د اثراتو او هغې ته د اهمیت په اړه د ملمنو سره خبرې اوریدای شي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه واوري. د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون حتمی پریکړه به اوس د افغانستان مشاورتي لوی جرګه کوي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شي. خو تر جرګې لمخه داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې د تړون پر ځینو مهمو برخو اختلاف شتواله لري. خو د افغانستان ولسمشر ویاند امل فیزي او سویلي حامد کرزی راضي شوی چې په هیواد کې دننه امریکایي ځواکونو ته عدالتي استثناء ورکړي او د دې ترڅنګ په استثنایي حالاتو کې په ځواکونو ته په کورو د چاپولو اجازه وي. خو د امریکا د وزارت خارجه ویاند جین پاس کې وایي تر اوسه پورې په مسوده سره سلا شوي دي. پښتانه دا ده چې د افغانستان مشاورتي جرګه او د امنیتي تړون به د پاکستان لپاره څومره ارزښت ولري، د پاکستان اندېښنې څه دي او په سیمه او خپل په افغانستان بیا غیڅوي، دا د مشال تورن لاندې بحث کې چېړو. را سره له اسلام آباد څخه د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر صاحب، په کابل کې د سیاسي چارو کارپو حامد صبوري صاحب او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډیپلوماټیکو چارو خبريال شایق حسین. تاسو درې واړو مېرمنو ته هر کله کوم خوشحال اوس. کتا سو صبوري صاحب او شایق کتا سو اجازه راکړئ زبل ایاز وزیر صاحب زخه پایل کما او لومړی پښتنه به هم دغه ځینې وکما چې د مشاورتي لوی جرګې یا د امنیتی تړون په حواله باندې د پاکستان د پاره سومري ارزښت لري په مثبت یا منفي معنا کې. سلام عزیز سره
د پاکستان د پاره هر هغه خبره هر هغه ګام ډېر مهم دی ډېر اهمیت لري چې په افغانستان کې امن راولي. افغانستان تو امن وی نو پاکستان کی به هم امن وی او خدای دې نو کی کال تا امن وی نو اثرات دلته پر وږي نو کدی نو جرګی په لار باندې امن را لای شي خو دې را خبره با خو زه نه وینم چې هغه به هم دغه سه امن را ولي لکه څنګه چې افغانان غواړي. زه دې طالبان خو خپل انو کې مودا نه منو او ګل بودین حکمتیار صاحب هم اعلان وکړ نه پوهېږو چې دا جرګه به هم د اګریمنټ هغه شک ومني چې کوم متنازع دی کوم باندې د دوی اتفاق نه راځي. اصلي خبره خو هغه پورې تړلې ده چې په افغانستان کې دننه په دې اګریمنټ راځي نو پاکستان ظاهره خبره ده ور سره مرسته به کوي ور سره خوشحالی کی به امن به راځي خو که بیا هغه تقسیمول کوي د هغې نه به خیری راوځي نو پاکستان دپاره ډېره د تشویش خبره ده.
د از وزیر صاحب مننه ډیره. صبوري صاحب تاسو ته بیا راځم خو زه به شایق خان چلته د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ته هلته د پاکستان کوچمری ډیپلوماټیک اړیکې دي په دې باندې د جوور ریپورتینګ کوي. شایق حسین زه خبر پښتنه وکم. شایق حسین یعنی تاسو خپل معلومات څه دي چې په افغانستان کې چې کوم امنیتی تړون کوي سکیورټي دغه کوم امنیتی تړون دی دا ته پاکستان څنګه ګوري تاسو ته یعنی دغه کوم تاسو ناسې پاستې ولاړې کوي څنګه ورته ګوري دیتا
پاکستان دې ته کافی امپریس سره او دلچسپی سره ګوري. وجه یې دا ده لکه څنګه وزیر صاحب هم بیان کړ خپل هغه کې د ابتدایي کې چې دا یو ډېر مهمه خبره ده او امن سره تړلې خبره ده او زنه کې خبرې پکې داسې دي لکه چې مونږ داسې اورو داسې افغانستان چې کوم رپورټ راتللی یا واشنگتن نه چې زنه سيزونه داسې دي د معاهدې کې چې هغه باندې د افغانستان او د امریکې ترمنځ چې دي مونږ ورته اختلافات وو یا د سوچ مختلف سوچ ورته وو لکه دکې به داسې وي چې د افغانستان دفاع حواله سره چې کوم معاملات وي نو هغه کې به چې دي اګریشن یا بل ملک نه چې دي افغانستان کې مداخله هغه کلیئرلی ډیفینیشن وغیرہ ځکه چې پاکستان دا ګڼي چې کیدای شي چې کابل کې کوم حکومت دی هغه ته چې دي اټول داسې سوچ نه وي خو ځنه خلکو یقینا داسې سوچ ته دي چې هغه یو سم پاکستان ته د شک په نظر ګوري او کچرته د امریکای او د افغانستان ترمنځ داسې موغه وشي داسې موعده وشي چې هغه کې چې دی اګریشن چې دا کم ټرم دی یا چې کم انټروینشن دی دا چې دی کلیئرلی ډیفاین نشي نو هغه به چې دی راتلونکي وخت کې بیا چې دی ځکه چې نه خو بلته همیشه کردی سی بي او نه به چې دی هلته همیشه اوباما سی بي نو وخت سره سره و بیا دا سیزونه څنګه استعمالیږي نو دې حوالے سره چې دی یقینا دلچسپي هم ده پکې ځکه چې کدی دی دا وایي چې دا چې کم ترهګری روانه ده یقینا افسوسناک خبره ده کدی سرحد نه هغه طرف ته سیزونه کیږي او کدی طرف ته کیږي کدام چرته فورن اګریشن کې راځي نو بیا خو پاکستان لپاره یقینا یو تشویش خبره ده چې سبب وو بیا افغانستان امریکای ته وایي چې تاسو ما مېر مست ته راشه ځکه چې هلته نشي دي کراس بورډر ټیریزم کیږي او راځي چې چړای پیوکو نو سیزونه دي چې دې ته پاکستان فکر هم دي سوچ هم دي خو ورسره ورسره یقینا داسې معاملات چې کیږي نو یقینا امریکای هم چې دې پاکستان چې دې اعتماد کې اغشته وي او ته پته ده چې پاکستان
هم دې ته برازم. شایق حسین خان هم دې ته برازم د تاسو ډیره شی نقطې ته اشاره وکړه خو زه په دې بل دغه کتاب ته بیا راځم نو دې باندې خبر وکړو خو زه به صبوري صاحب تور سم صبوري صاحب تاسو آیاز وزیر صاحب او شایق حسین صاحب دواړه واوریدل سس په خیال باندې آیا پرشته هم د افغانستان د او د امریکا ترمنځ دغه امنیتی تړون د پاکستان د پاره بدان دښنه وړوي داسې څه به پکشي
ډیره مننه. زه فکر نه کوم چې دا د پاکستان لپاره او د افغانستان نور ګاونډیان لپاره کوم تشویش وړ موضوع وي. د افغانستان زه فکر کوم د ګاونډیانو لپاره دا ښه ډیره دي، په دې چې د یوې خانه د تروریزم یو هغه پدیده چې یوازې پاکستان او افغانستان نه، بلکې پاکستان او د افغانستان ګاونډي هیوادو ته غټه صدمه رسولې، او بل دا چې د اقتصادي لحاظه که موږ درته وګورو کولی سي سوله او ثبات په منطقه کې کولی سي چې د منطقې وادو ته سوله راولي او اقتصادي ثبات راولي، او کولی سي اړیکې د دې هیوادو ترمنځ ښه ټینګې کړي. نو زه فکر نه کوم چې د هېڅ لحاظه دا تړون پرې کې کوم تشویش ته هغه موضوع چې د اګریشن موضوع ده. زه فکر کوم دا یو ډېر هغه اړخ لري په دې چې کله چې امریکایان او افغانان دغه تړون امضا کوي، په دې کې هغه اګریشن هدف هغه دی که کله د افغانستان په خاوره کې د بل مملکت دفانه بیا افغانستان اګریشن وسي یا دغه مداخله وسي، بیا د افغانستان دولت کولی شي چې د نړیوالې ټولنې نه د امریکا خصوصاً د امریکا نه په بعضې مواردو کې مرسته وغواړي، ولې په هېڅ فنه د دې تړون کې دا ډېر واضح او جوت ده چې د افغانستان د خاورې نه د افغانستان په ګاونډي هیوادو باندې کوم تعرض یا کوم بل شی نه کیږي. نو دا فکر کوم په دې تړون کې ډېر په مشخص ډول راغلی دي. او بل دا چې د توریزم موضوع ده، دا فکر کوم د پاکستان خصوصا پاکستان ته دا پکار ده، د پاکستان دولت ته دا پکار ده چې هغه د توریزم په مقابل کې هغه ښه ګامونه پورته کړي چې د خصوصا امریکایي ځواکونه ته چې په افغانستان کې پاس د هغه نه چې د امنیتي تړون امضا کیږي دا موقع هغوی ته ور نه کړي، د افغانستان د خاورې نه کله چې په امریکایي اساکر باندې تیری کېږي په افغانستان کې یا د افغانستان ملي امنیت باندې تیری کېږي د ګاونډي هیوادو لپاره، نو دغه د پاکستان د خوانې یو صادقانه وعده په کار ده چې په دې هم همکاري وکړي د امریکا او افغانستان سره.
مننه صبوري صاحب. ایاز وزیر صاحب، تاسو صبوري صاحب اوریدئ، هغه دوه ډېرې ښې نکتې. یو دا چې وایي چې بهرحال که دا تړون کېږي نو په دې کې به دا وي چې یعنی که یو ملک پر افغانستان باندې حمله کوي نو په دې حواله به دا یو تعرض یا اګریشن ګڼل کېږي. او بله نکته دا چې پاکستان هم له امریکا سره ملګری دی او د ترهګرۍ په ضد جګړه کوي، نو که افغانستان څخه امریکا وځي نو پاکستان او افغانستان به دواړه بیا ودې دواړه غاړو ته کوم وسلوال فعالیت کوي هغه ته پاتې شي. نو په خیال نه کوي چې که داسې یو تړون کېږي د امریکا دلته موجودګي به د پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ګټه ورسوي دې هیواد ته؟
د دې خبره باندې غوښتم پوره پوه نه شم په ټلیفون لاین کې شاید ګډوډ وو.
زبا ایاز وزیر صاحب، یعنی ایاز وزیر صاحب دا پښتنه بیا وکم کېدای سي اوس بلش صفاوي ژغ هغه دا چې کچرته په افغانستان کې د امریکا او د افغانستان امنیتی تړون کېږي او دا امنیتی تړون چونکې ډېر لوی اړخونه بلري خو اصل مقصد به دا وي چې په سیمه کې د وسلوال فعالیتونو د دې مخه ونیسي او په عین حال کې پاکستان هم غواړي د ترګري په ځای جګړه وکړي، نو د امریکا شتون به د پاکستان په یو شکل نه شکل کې ګټه ورته ونه رسي ستاسو په خیال؟ ایاز وزیر صاحب، ستاسو دغه ټلیفون دغه لاین خراب دی، مو به بیا تاسو ته ټلیفون وکړو، بخښنه غواړم، تکلیف ته معافي، بیا به ټلیفون درته وکړو. زه به شایق حسین ته راسم. شایق حسین، یعنی لکه څنګه چې صبوري صاحب خبر وکړه بهر لا خو په هغه ځای نه، خو خپله د پاکستان لکه تاسو چې وویلې د پاکستان آیا خامخا به اندېښنې وي او په دې اړه به د امریکایانو یا د افغانستان له چارواکو سره هم خبره شوې؟ تاسو داسې معلومات لرئ چې د امنیتي تړون په حواله باندې پاکستان خپله وړاندې زونه تجویزونه یا څه یو رول لوبول دي تر دې لمخه چې خپلې دا چې کوم کنسنس دي اندېښنې دي دا لمخه وباسي؟
زما سره فرانکلی سپیکینګ دا خداسي سپیسیفیک یا داسې خاص معلومات نشته، خو چې کوم زمونږ ملوي ګو خلکو سره انفارمل یا فارمل خبرې اترې کیږي او چې کوم
افغانستان ملګری خبر ہوشی اور زمونږ ټولو دا خواهش دی افغانستان کې امن د پاره نو بیا خدای نه خبره بل سشتام نه ځکه چې پاکستان چې کم افیشل دی مونږ چې دلته خبرې اترې کیږي غیم په دې باندې خبر دی چې زیرو فورسز آپشن هم څه آپشن نه دی لکه زه به دا خبره خپل داسې بغا کوم او آزاد وې داسې وکم ک بل فرض اوس امریکا چې دی لاسونه خپل وسانډي او دلته وخت روان شي افغانستان نو الته چې دی دا آیا بیا چې دی د وخت الته کم حکومت دی یا فوج دی دیغه دونه کیپاسټی شته چې هغه بیا د شانتی چې کوم ګروپونه دی هغه مخنیوي وکي او بیا غته خبره دی فاینانسز راځي بیا چې کوم بجټ دی د وخت مزما چې کوم اندازې یا معلومات دي که زه غلط نه یم سلور ارب ډالر نه زیات چې دی ما په خیال امریکای ال سپندینګ دی نو هغه چې دی بیا د افغانستان حکومت چې دی دا سيزونه په خپل کول شي نو دا سي ریلیټډ نورم ډيري خبرې دي دینه علاوه هم چې هغه له سره سره د امریکای ال ته موجودګي ضروری ده خو خبره دا چې پاکستان دی که افغانستان دی او که واشنگتن دی چې کوم هدف دی هغه دا چې افغانستان کې امن راشي نو اصل خبره دا ده چې اوس تیانه ده سره ټول قوتونه بلکې زه خدا غنم چې کده بایلیټرل اګریمنت په ځای یو انټرنیشنل اګریمنت شي چې هغه کې چې دی ناتو نور فوجونه هم شامل وي او دې باندې از وزیر پشان سه پشان دی ایکسپرت خبره کولې شي چې دا یا ډیپلوماټیک چې کوم پارلنس ورته وایي هغه کې دا خبره فټ کی کنه فټ کی یا پوسیبلیټی شته یا نشته او کدی هغه انوالومنت هم شوی وي نو دا به یو زیاته خبره وي اوس داسې ناټو او چې کوم ملکونه دي او امریکا ده هغه یو ځای چې دی افغانستان کې وجنګېدل او د نورو ملکونو کردار شته دي نو زما په خیال دې حوالې سره به بیا کدی پاکستان دی او که ایران دی نور دې داسې سمې سیمې ملکونه دي که هغوی چېرته داسې اندېښنې وي یا کنسنس وي نو هغه به کم وي هغو لیول به چې دی کم وي دا به هم یو ښه خبره وي یو آپشن به زما په نظر کې اوس وشوه نو دا یو ریالټي ده اوس پکار ده چې دا نه پرسې دی اخلاص سره افورت وشي څه د پاره هغه افغانستان کې امن د پاره لکه چې هغه پاکستان ته هم فایده وي او نور سیمې ته هم فایده وي
شاید خان ډېره مننه تاسو ته راځم صبوري صاحب سوال یو بل دام دی ځکه چې دا جرګه چې سبب شروع کیږي دلته یعنی پښتنه دا چې په افغانستان کې تر دې لمخه د امنیتی تړون په ضد د طالبانو خپل دریس پر خپل ځای موجود دی ځینې نور خلک چې علما او قبایل او مشران تر دې لمخه یو جرګه کړې و چې ویل کېږي درې زره کسانو پکې پاغه کې په افغانستان کې داسې یو انګیزه وي چې دلته په دې کې د بهرنیو هیوادونو چې په تیره اشاره ایران او پاکستان توا تر یو حد پورې د پاکستان داغو په کې د جرګې کې اوس د مخالفت وکي نو که دغه سیمه ایز کیسه کې حقیقت وي نو دې معنی دا دی چې دغه په تاوان دی بیا د سیمې د پاره
بالکل زه فکر کوم په دې کې یو څه رښتیا هم شته او که زه فکر کوم چې څو ورځې د مخه یا د لس ورځې د مخه داسې خبرې اترې روانې وي د بعضو موثق منابعو څخه چې امکان دی شته چې بهرني هیوادونه په مشورتي جرګې کې یو څه لاسوهنه وکړي او فکر نه کوي چې د افغانستان او د امریکا تر منځ به امنیتي تړون دوی په ګټه دی خو په دې ګټو باندې موږ خبرې وکړې او راځو دا ته چې آیا واقعا زموږ ګاونډي هیوادونه دغه امنیتي تړون ته په ښه سترګه ګوري زه فکر کوم یوه خبره ده او هغه باید وکړو چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ډلې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې لري او تر هغه ځایه چې زه خپله خبر لرم او معقول یو شی مې لیکلی و په دې موضوع باندې هغه دا ده چې ښایي بعضې جنرالان طالبان رکس چارواکو سره هره میاشت سره ویني او دوی ته یوازینی پیغام چې ورکوي هغه دا دی چې سوله د دې منافع نشته افغانستان کې څنګه ولا یې دی باید جنگ لاره غوره کړي زه فکر کوم دغه موضوعات دي چې کېدای شي کرشته یې کني ډېر منفي تاثیر لري په افغانستان باندې او د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې او دا کولای شي د پاکستان هغه صادقانه
خو سموري صاحب
کله کله دوی په بعضو مسایل کړي دي دا د دا دا ډېر دغه نه کوي خو د هغه بل موضوع چې زموږ ملګري د پاکستان مطرح کړی چې آیا د بین المللي دا شنه ده خو زه فکر کوم د بي سي تر څنګ کله چې دا امزا سیمنیتی تړون دغه تر څنګ یو بل تړون د افغانستان او ناتو ترمنځ امزا کیږي چې هغه ته سوفا وایي، یعنی سټاتس آف فورس اګریمنت، چې په دې کې به هغه ټول د ناتو ځواکونه چې په افغانستان کې په لس کلو کې جنګېدلي دي د هغوی حالات به معلومیږي او هغوی به خپل افغانستان ته استوي او په دې مشن کې به دوی برخه اخلي.
صحیح مننه ډېر صبوري صاحب تاسو ځینې وضاحتونه او ځینې نوې خبرې وکړې. خوشحال کوزین، لکه څنګه ستاسو ویلې چې یعنی ستاسو په خیال باندې لکه څنګه چې مخکیم تاسو ذکر وکړئ پاکستان لپاره یعنی هلته د امریکا له سره بیخي شتون نه، یعنی زیرو آپشن چې خبره کېږي، دا خو پاکستان لپاره هم شاید قابل بر، ځکه چې مخکې به هم دا ګیله وله چې د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته امریکا خپل لاسونه وڅنډل او بس روانه شوه. هغه شی ته چې وګورو نو ممکنه ده چې دا ظلم پاکستان ته هم دغه سینه غواړي چې لاړ شي. خو سوال دلته دا دی چې هغه کمی اندېښنې دي چې هغه ډېرې زیاتې پاکستان ته جدي دي، ډېرې مهمې دي، سوای له دې یعنی اګریشن دغه ځخه نورې دوی کمی داسې اندېښنې لري چې هغه باید له منځه لاړ شي.
هلو
شاید خان، تاسو ته زموږ غږ درځي؟
هلو
ماخال شیخ خان، تزمو ژغ نورځي بهرال بیا به ټلیفون ورتوکو او بیا به خبري سروکو. سموري سی یعنی خپل په افغانستان کې ځننه چې کم دغه یا مظاهره سی په جلال آباد کې یا بیا تر دې لمخه جرګه سی ولا دا یعنی څومره پرشته هم د افغانانو څخه کم ژغ دی یا کمی چغې دی دا واقعیت لري یا دا خلک په ډیر لو شمیر کې د امنیتي تړون مخالفت کوي؟
زه فکر نه کوم، زه فکر کوم تر دغه وس موږ ته افغانستان د سنډي او پاره کې وینو چې د افغانستان اکثریت خلک فکر کوي چې د افغانستان د ثبات او د منطقې ثبات لپاره یوازینی لار په د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه تړون امضا کېدل دي، نه یوازې د سیاسي لحاظه بلکې د امنیتي او د نورو چارو له لحاظه هم. نو زه فکر کوم امکان لري چې په یو تیرات خلک په دې کې ستا چې یو څه مخالفت لري، خو د افغانستان اکثریت خلک چې اوس موږ په دا جرګې کې د پرون رئیس یو تعداد مشرانو سره خبرې کوو، اوس سپین ږیرو سره خبرې چې دی هم د دې جرګې غړی یم، نو زموږ چې ورسره خبرې کړي اکثریت خلک اوس تر اوسه په دې عقیده دي چې یوازینی لار چې کولی شي په منطقه یوازې په افغانستان کې نه بلکې په منطقه کې اوږدمهاله امنیت راولي او د افغانستان اړیکې او د منطقې وادو سره سمې کړي او د تروریزم مخه ونیسي او یا منطقه په عمومي ډول یو ثبات خواته ویسي، دغه یو اساسي لارې ده او د اعتماد جوړول یو اساسي منبع ده. نو زه فکر کوم د افغانستان خلک هم په دې پیژي چې اوس هغه سابقه شرایط ندي، پاکستان هم دې ته خوشاله نه دی زیرو آپشن ته په دې پیری امکان لري چې دوی نور مشکلات لکه مهاجرین چې دي لکه د اقتصادي مشکلات چې کېدای شي دې طریقې کې افغانستان کې یو بیا د قدرت حل راشي مختکی. نو زه فکر نه کوم د ګاونډي هم طرف هم دا اوسي، ولی په احمد ډول په افغانستان کې ذهنیت ډېر مثبت دی او موږ دې ته ډېر خوشبینه یاست چې دا تړون به انشاءالله په آینده څورځ کې نظر به د جرګې او د افغانستان د نمائندگان به مثبت وي او دا تړون به انشاءالله امضا کیږي.
خواسي ستاسو معلومات څه دي؟ موږ کوشش کوو چې از وزیر سي پلانسي یا شایق حسین پلانسي خو مخال پاکستان کې دغه نتورک مسلې ټلیفون نه رخ کیږي، خو دلته صبوري سي بل پښتنه ده چې ستاسو خپل معلومات څه دي؟ یقینا په افغانستان ګوانډیان ډیر زیات اندیشنه لري د پاک د افغانستان په بل کې دا ویل کیږي چې د نورو ترڅنګ خپل غونډیان هم افغانستان ته لوی ګواښ دي، نو دا چې یو دومره لوی ګام اخستل چې هغه امنیتي تړون کې د امریکا شتون دی دوزلور تر دې لمخه دغه غونډیان چې دي دته لکه پاکستان یا ایران و دوی ته تاسو ته څه معلومات ست څه اطمینان ورکړل شوی دی د دوی اندیشنې په دغه امنیتي تړون کې ځای ورکړل شوی دی چې هغه بیخي نوی؟
بالکل، زه فکر کوم د افغانستان د دولت لخوا کله چې دغه تړون د مواد باندې بحث کېدی ګاونډیان ته ډېر مشخص وعدې ورکړل شوې چې د افغانستان د خاورې نه په ګاونډي وادو د پاره کوم یا امنیتي لحاظ یا کوم نظامي لحاظ هیڅ نه مداخله به نه کېږي، یعنی په دې معنی صرف د امریکایانو شتون په افغانستان کې د اساسي موضوع د تروریزم د منځورل او په افغانستان کې د تروریزم د انکشاف مخنیوی دی. او نه دا چې په ګاونډي وادو باندې تعرض او هغوی باندې د کوم سیاسي فشار دپاره استفاده وشي. زه فکر کوم دا تعهدونه دغه د افغانستان دولت دپاره په مختلفو مذاکراتو کې د افغانستان ګاونډي هیوادو ته ورکړل شي. ولې خو باید یوه خبره هم متوجه اوسو چې افغانستان خپل ځان دپاره ګارنټي ته ضرورت لري، خپل امنیت دپاره ګارنټي ته ضرورت لري. په دا لسو یا تیر شوي لسو کلونو کې موږ ویل دي چې موږ ګاونډیان باوجود دي چې موږ شي اړیکې دروځي فکر کوم تر یو حده پورې موږ امنیتي مسایلو کې لاسوهنه کوله. نو افغانستان په هر حالت کې ضرورت لري چې داول په دانه پریږدي چې افغانستان د خاورې نه امریکا ګټه پورته کړي او په ګاونډیان ولې افغانستان خپل
ځحال
لپاره دغه ضرورت ته تاسو ضرورت.
خو صبر صاحب یو بل پوښتنه کېدای شي د خلکو په ذهنو کې راپورته کیږي چې افغانستان له تقریبا برطانی سره او زادی امریکا سره امنیتی تړون، بیا له هند سره امنیتی تړون، له نورو هیوادونو سره امنیتی تړون کوي، خو ولې نه افغانستان یعنی دغه ټول امنیتی تړون د چکل کوي کنه؟ نو ولې له ایران او پاکستان سره نه کوي؟
زه فکر کوم دا خو داول د دولت تصمیم نظام دا چې د اکرچ او امنیتی تړون ذکر باید د دواړو خواو ترمنځ یو 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 تعهد اوسی وخت واقعي تعهد اوسی چې واقعا دوی دواړه هغه دوه طرفه د ماهلې کولای شي خپل اړیکې سمې کړي او د هغه تعهد پر مواد باندې بیا دوی خپل تعهد وساتي او په هغه باندې عمل وکړي. زه فکر کوم چې دغه انډرستانډینګ یا دغه پوهه د افغانستان او د نورو هیوادو سره چې دغه امضا کړي ستراتیژیک موافقتنامې امضا کړي، زه فکر کوم دا شته. زه فکر کوم په هغه لیبل سره چې موږ د نورو هیوادو سره ارتباط خبرې کوو، د پاکستان او افغانستان او د ایران او افغانستان ترمنځ دغه 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 تعهد او دغه انډرستانډینګ تر اوسه نشته. نو زه فکر کوم دا یو څه وخت غواړي چې څو د افغانستان دولت ترمنځ او دغه دوه هیوادو ترمنځ یو څه اړیکې نور هم سمې شي او پس هغه نشته اړیکې سمې شي. زه فکر نه کوم چې افغانستان د افغانستان خپل ګاونډیانو سره دغه تړون امضا نکړي، خو دغه یو څه شرایط غواړي چې دا شرایط د اعتماد پر سر باید جوړ شي.
یعنی دلته صبوري صاحب خبره دا ده چې یعنی پاکستان او افغانستان یا د افغانستان له نورو ملکونو سره چې کومې دغه کړي دي ستراتیژیک تړونونه کړي دي، خو په سر کې بهرحال دغه ټروریزم یا د ترګري راځي. پاکستان هم آفیشلی یعنی په سرکاري توګه باندې اعلان باندې فوج اپریشن کوي، دا ټول دا هر څه کوي او ترګري د ځان لپاره ډېر لوی خطر ګڼي. نو په داسې حالاتو کې د افغانستان او د ټروریزم د پاکستان یو ستراتیژیک یووالی نه رامنځته کوي چې دواړه ملکونه یو داسې ستراتیژیک تړون وکړي چې هغه د ترګري په ضد وي او دغه دواړه غاړې د پولې دواړو غاړو ته دغه چې کوم عناصر دي د ریاست په کچه باندې ووي؟
بالکل، زه فکر کوم د افغانستان دولت او د افغانستان جوادی او یو پروسه هم شروع کړی ده چې هغه د استانبول پروسه ده چې په هغه کې دي ټوټل ویش سی ډی ایم لري، یعنی کانفیډنس بیلډینګ میجرز، چې په دې اساس باندې افغانستان غواړي چې خپل ګاونډي هیوادو سره په هغه اساسي موضوعاتو کې چې کولای شي دوی پکې همکاري وکړي، لکه پاکستان سره د تروریزم په اړه، د منځنۍ آسیا هیوادو سره د مخدره موادو د قاچاق او د نورو موضوعاتو په اړه دوی بعضي اعتماد سازي پروسې شروع کړي دي. زه فکر کوم دغه مقدمه ده، دغه 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 سی بي ایمونه د اعتماد جوړولو موضوعات چې دا یو تر یو ساتي پر ورسیږي او د دواړو هیوادو ترمنځ د اعتماد بنسټ ټینګ شي، زه فکر کوم بیا زمینه د تمساید کیږي چې په یوازې په تروریزم بخښي نه، بلکې اعتماد شدي په نور اړخو کې هم بیا دا کولای شي چې زمینه د ستراتیژیک اړیکو د افغانستان او د ایران او د پاکستان ترمنځ لا مساعده کړي. خو زه فکر کوم اوس تر څو چې دغه اعتماد ښه ټینګ نه وسي او بنسټیز نه وسي، زه فکر کوم د افغانستان دولت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره دا او یو مشکله موضوع ده او د خلکو حمایت به فکر نه کوم په اوس وخت کې موجود وسي تر څو چې دغه اعتمادي بنسټونه د افغانستان او پاکستان او افغانستان ایران ترمنځ جوړ نه شي.
صبوري صاحب، اخیری پوښتنه کوم ستاسو په خیال باندې چې کومې نقطو باندې د امنیتي تړون په اړه باندې اختلاف دی، اخیری پوښتنه ده، اغه آیا دغه کوم نقطې چې تاسو په خیال باندې دا به د امنیت تړون نه کول په مخ کې خاندې کنه یو اتفاق ته په یو شکل نه شکل کې په یو بڼه نه بڼه کې دوی رسیدلای شي؟
زه فکر کوم تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو په هغه اساسي موضوع چې هغه د کورونو تلاشي ده، هغه د قضایي یعنی جورستکشن موضوع ده، هغه موضوع ده، زه فکر کوم په دې موضوعات باندې د افغانستان او امریکا ترمنځ موافقه شوې ده او د افغانستان خلک هم کیږي چې دا یو دا دوینه یعنی په مذاکره کې نور نشو کولای چې اتمن سلفي سره هر شی لاس راوړو بلکې باید که یو شی لاس راوړو باید یو څه هم د لاسته ورکړو ولې زه فکر نه کوم هغه شی چې موږ لاسته ورکوو دومره ډېر اوسي چې هغه د افغانستان د امنیت د افغانستان د ارضي تمامیت او د هغه په بها اوسي نو زه فکر کوم چې
ستاسو په خیال باندې صبوري صاحب دا مشورتي جرګه په بیا په دې نقطه کې خند نه جوړیږي ستاسو په خیال باندې یعنی اوس تر وخت لمخه
ده امکان لري چې او تعداد امکان لري چې او تعداد نمائندگان په دې موضوع باندې ټینګار وکړي خو زه فکر نه کوم چې افغانستان اکثریت خلک په دې موضوع باندې ټینګار وکړي او دا ډېر اساسي عمل وبولي چې هغه په اساس د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون امضا شي
ډېره مننه صبوري صاحب ستاسو چې د مشال په دې بحث کې برخه را سره واخیسته تاسو شو وخت شروځ غواړم په دې بحث کې لمر سره د پاکستان ځخه شایخ حسین او د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ ایاس وزیر صاحب دواړو کڅم برخه را سره واخیسته په بحث کې خو پمنځ کې د ټلیفونونو نت ورک یا شبکه خراب و نو په دې باندې ونه توانې دوه سي دوی بیرته راځي په دې بحث کې بهرال صبوري صاحب لمر سره په دې بحث کې برخه خسته درې واړو خسته درې واړو بهرال ډېره ډېره مننه شو وخت او شروع ورته غواړم او لدی سره هم بحث پاتره سي شي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای په امان.